السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړی له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړی ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چک لیست او د معیارونو د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څو میاشته په دې خوا ډېر بېل لاسته راوړندلو او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره باید برابر کړي دي او بېله شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړي کابل ښاروال د قانون د رویه دغو سره برخورد کوي.
یو شمېر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون ورځپاڼې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوې بهرنۍ خبریالې ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار له کبله ګواښلې. طالبان څه وایي؟
په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیلابیل ولایت ته په آزاد ډول دي راپورونه جوړوي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نشي رای کولی.
نای وایي اوس یو وخت خپلواک ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي.
غواړم چې ځان ډاکټره جوړ کړم. په دې ولایت کې ډاکټره نشته، ښځینه ډاکټره نشته چې درس وکړي.
او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوه بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راوروسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړ لیده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل له سفیع الله استانګزی اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي گارديان او زينو نورو معتبر رسنوي او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي پتوګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلور نیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لاري سخت ګواښلې ده. ستيفاني ندي لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدې سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې لدې نه د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او زينو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکې کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغې زیاته کړې طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیونکو اقداماتو سره به مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپل ټویټر باندې د ستيفاني غلينسکي ستاینه کړې چې ورباندې د تیر شوي حالت په اړه بیان ورکړی. هیدر بار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاري فضا په بېرحمانه توګه تنګه کړې او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملا تړلې ده. اخوا ستيفاني غلينسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلی شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړې دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني غلينسکي تر بیان وروسته ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لسګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول دي راپورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد، قانوني اسناد نه سي رای کولای، یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سي غوي راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم ځینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې اند هغه په توقيف هم تورن شوي. لدی ډلې لین اودانل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړي و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. اودانل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړه د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لږ تر لږه 3 خبريالان بندیان کړي. په دې کې ځینې خبريالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او ځورولي دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2 چاپي رسنۍ په افغانستان کې بندي شوې او اوس یو خپلواکه ورځپاڼه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپي رسنیو خپلې خپرونې آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپي رسنیو ارزښت په کتو مینوالې په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپي رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤل ظریف کریمي وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېر یو کال کې 2 چاپي رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ فعالیت کوي، خو نوموړي د دې 4 چاپي رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کریمي ازادي راډیو ته وویل:
دفتر نه یا دیدبانو رسنوي دفتر نه
د نایا هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل، شپږ 10 چاپي خپرونې چې ورځپاڼې ونیزي وي فعالیت کوي، چې له دې شمېر اوس یوازې 4 چاپي رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمي د چاپي رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپي رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي، خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورځپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپي رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورځپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو طالبانو له اجازه پرته ورسپانه نه ورته چاپوله.
په هر مطبعه کې
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپانه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لوري ورته ویل شوی په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاري توپ چې د پنجرې ورسپانه درلود، موږ نشو کولای چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر لچاپ پاتې شو.
انصور کنم به همین خاطر از چاپ ماند.
د هشت صبح رسپانی مسئول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دې رسپانی کارکونکو لګنو ننګونو سره مخ شول چې لامل یې په کابل کې د رسپانی چاپ بند شو.
نامه هشت صبح زمو اوایل کې
هشت صبح رسپانی له هغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شو. همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق حماد څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې دي په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعاً یو غمیزه بدلای شو.
په افغانستان کې لومړنی چاپی رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه وروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپی رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملي پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوي دي. دې لپاره به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کړي چې د هغه له مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډېره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن گاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د گازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د گازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدې مودي وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شلټن اجل غوزی چین ته صادر شو.
لا افغانستان د هوایی دهلیز لاري چین ته شل ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د سیمه او نړۍ یو تاوده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 ویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونه د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینې کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وتوغول. دا له فبروري راهیسې چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کنفرانس کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقاً خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل کې کلک غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیویي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نښلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د ده په خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11 د کوچنۍ یونجنو نړیواله ورځ ده. کله وی خو د محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ تش پغم ټولګي څخه پورته خونځي تړلې خو لبل خو په زابل کې د وکیل اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګډونوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایی کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرین سته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرې سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړي. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلي کې د خلکو د دې لپاره د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نه سي، په راتلونکي یو څه ځین جوړ سي، د خپل مسجد یې ورکړی دي تر څو دلته ماشومان لاسي سر د کلي ماشومان درس پکښې ووایي تر هغه وخته پورې څو دي رخصتېږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبدالاحد په نومونو د دې کلي اوسیدونکي وایي راتلونکی یې په همدې وړو نجونو تړلی. دوی وایي که خلک د خپلو اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نه سي، راتلونکی نسل به همداسې له ستونزو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ لوڼې آینده یې سمه سي او ډاکټران سي، او زموږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل هم ودې ته دغه کېږي. دا هم په دې کې ځوان نه ورختمو چې باید مکتب ووایي، باید ډاکټران سي، باید قابلې ځین جوړې سي،
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یا یو بل را جوړ شي. خدای ځای مو کړی دی، زحمت ور ځان را ولو، د نجون تم ځای اوس کړی دی، څومره ګون په دوه کې خدای سره را پیدا
د خپل په څومره دا غشتل دي چې دوه شي دا کی څومره د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لوري دا لوني شنيان دا مکتب ته وځي چې ډاکټران جوړ شي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریتبایی په دغه ولایت کې د ښوونځیو ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې له زده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه دې څه غوښته چې په بچانو باندې زده کړې وکړي، د هغو ارمان پوره شوی ده، او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ تاسو کې زموږ د ولس بچانو څه سواد ولري او څه زده کړې وکړي، هغه هم ارمان تر ډیره پورې پوره شوی ده. آینده کې انشاءالله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانو ته
طالب چارواکی پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګیو د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د ښځینه زده کوونکو پر مخ تړلي دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګې د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګې د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
<تص->
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2020 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي. د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږ کال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو او موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونی دی او شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهور سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
آغا خان بنسټ مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وایي 80 کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویشت کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینهوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس په بڑا کې خوب غړې واډ زینا شینواره لا وګینا شینواره لا وګینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه خدا غو پښتون بول د کلار د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبرو کې د المن خلک ورو په المن پر تذکرو پرېر دي او نو د ټول المن خلکو د وستي او قربان او نخت خیال ګرد له تجدا خبر ټول مقامات پر ورسوي یو جانان.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره د لاسنیوي وکړي چې د خوارو د غریب زمون پکښې دي چې د پیسې نه کې ورته راکښته کې د پیس لږ ځنې واخلي او د الکان په وچه ډوډۍ لا نه دي ځینې ماړه چې د الکان سره کومک دغه وکړي د خوارو غریب کوچنیان ګرده پکښې دي. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. له کوم چې جوړ خوشاله خوشاله بس ما پیغام د اسلامي مارس سره دغه دی چې تخم دې پر خلک ووي شي نو موږ د بزګر بس کوي نو تخم راکړي هم تریاکې هم بند کړل د خو شکر او تریاکې بند کړل تخم دې راکړي د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې وبه بیخې ښکته د تللی دي هیله لرم چې د طالب چارواکو سره چې زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس اته نیمې بجې دي. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. یوې بهرنۍ خبریالې سټیفانی ګلینسکي ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړې له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خپرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه اداوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو 23 هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلي دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت د دې چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چیک لیست او معیارونه د رویه د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. اساسي چې موږ دغه لړۍ پیل کړې ده څومره شپدي خو دې به لا سره ورندل او اکثریت هوټلونه ځانون دغه معیارو سره بیا برابر کړی دي او بلا شک نور هوټلونه چې ځانون سره برابر نه کړی کابل ښاروال د قانون د لویه تاسو سره برخورد کوي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیایي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبه په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننې خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه، لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه، دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه، دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري. پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما، د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم. د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم. د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې لیوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حصونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 سمه
د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانانه چې آزادۍ رادیو ته غوږیست، د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست، او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري، او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړ غړي د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی، او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته، هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انتیبادیانې، ایونونه او نور ډېر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګه مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې، په 1 ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 میلیونه پورې تعداد لري، او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 1000 څخه تر 10000 پورې تعداد لري، او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري، او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټا کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزۍ مخه ونیسي. د وینې ګروپو ته راځو. ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړو. د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید توه پر راځي، شریانونه بندیږي، او حتی کېدلی شي چې مارګرام باندې ستکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانی دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري، او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي. او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي، مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایي، ار ایچ مثبت ورته وایي. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایي. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیول وي، د هغو ګروپو ترڅنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګوري. خبرو زکه چې د ار ایچ پوزټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کړه او ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی تاسو ته نسور کولای دی. اکه ست تاسو متوجه سی زبه د ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پوزټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري د یوازې د ا او د بی انټی باډی ان لري، نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی گروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلافات نه رمبه مست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټی باډی انټیجن نه جوړیږي. او او پوزټیو چې دی ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه نو مهمه ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټی باډی ان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراض یې. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه، موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي. یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي، زړه ته رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي وریدي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورچې دي هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري. د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز. کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا په شوریا اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي، دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر تا په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
په
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. نو نننی درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601. د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دوره په دې خپل شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه وروسته لوم ټولګي څخه تر 12مه پورې ښوونځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد له نعمت څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم ها و دختر خانم ها.
دادی خون که آزیتان نجند غاگ و چه دی طالبانو پا بیجلی واکمنه که لدولسم کلیس خد پورت سنفون اینجونو تا دلیک لواز زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اراندی کرو دیگو میرمنو لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی لوستای؟ ډیره سخته به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتونه ورا لیکل کېدل، نو هغه خط به مجبور یا ورور ته وړه خوند خپل ته به وړه، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېدل، موږ به چې کاشکې خو موږ ایزده وای چې خپل هم لستله خپل هم لیکل. زما سړی چې و نظامي، نو هغه چې خط ورا لیکل ډیر سخته وه.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهمه نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل پمراسته یو څه ستکوي.
کولای شم یو څه لیکل وستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لکه فکرم بل شي بس خپل خارخوندو سره خبرې کوي او سل رقم خبرو نه خبرې کوم اګه کیګو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوي تجربه او خياري کو باز کنه کور کې چې سړی وی چې نه خبر سي کنه. باز څوک چې درس وی علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وایم.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي غزده کوونکې ده چې ل لومړي سن څخه د ډاکټرې هیله پزړه کې و.
زه د خوانځي دولسمه شاګردم، کله چې زه د ملاړو مخوانځي د منګو خوانځي بسته و زه ډیره ناراحته شوم. بیا تر اغلم کورته چې د منګ ډیره خوانځي والی بس شوی ده، زه ډیره بیمار شوم، سخت او ډیره ملاس نه ورک نو خبره شوم چې تل تکور جوړ شوی ده. د هم داس ورکې تر اغلم ځم شامل کې پکې درس ویلو د استاد عزیزان ډیره مننه کوم. د استاد هم د خور یم چې ډیره استاد مونږ ته بیت ورته دوباره وخت تاسو کولای شئ درس وای او ما خپل دل د مار سلامونه چې د منګ هیوا جوړ شي مونږ سخت نیاز مانو چې ډیر نه خطر به خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شمه چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم دی تاریخ نه
لغه وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو. یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوي چې لیویلاری نه لیویلاری څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. خون کې آزیتا نژان چې خپل خور په مټي خوونیس کورس پرنيستای لامداسي خدوس خده. دا چې خون کې آزیتا څنګه په دې وتوانیدل چې د لیک لواست ور پرنيزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللې او انجونو ته د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت سه ماه میشه که ما ای آموزشگاه بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشته که چې موږ دغه ښوونیز مرکز د غنجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته صنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنېدو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نه شوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پرېکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته نجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو نجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلابیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضي، کیمیا، فزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسي او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو کتاب لرو، د هغو له مخې نوټ ورکوو. قلم او کاغذ په خپله زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ له خوا یوازې رایگان درس ورکول کېږي.
فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانیستلو سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق سوي چې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدیدی کورس لپرانیستل و سرسام چی موگل چون نور انجون و سرهم اری کمونی ولا هاوی دی کابل خار پا بیلا بیلا برخو که دی موگ پچیر انجونو تا زدک رو برکوی دوی تای کورسو نپرانیستی دی. زدی تاسو دخ پروانی للارس خا پتولو غو باسواد خزو غک کوم چه نورو تا دی زدک زمینه ورتا برابره ده. دوی دی خپل امکانات نسپموی دی افغانستان بیوست انجونو تا دی درس ورکلی. ترسو مهو انجونو تا چه خوانزی تا دی تاگ اجازه نور کول کیگی یا ورکای خدمت کری وی
در خانمایی که حسن فشاش به بالا نمیتانند به مکتب برن بکنیم.
پا ورست که چه ساعت درس ورکوی؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوی. دوم طولگی زکاون گوتا لگ وقت درس ورکو، خود دلورو طولگی انجونو لیکل وست به دیر وقت نیسی. کوم انجونی چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
اینا شاید روزی شوه که در مکتب برای زینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانیستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولي دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو نجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي، زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي، ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یو وازی چان اینجورن تا در زمینه برابره کرده که کمچوب در سرم رسته هم کوی؟
مرسی کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که
دیم رستو پا برخه که وایم چه تردید اما لمو سر هیچ هم رسته نده کرده. مو خپلا کورت نجدید و کورتی نیبلیدی امدل تا درس برکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیاد میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه د نجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي. نو نجونې زده کړې ته پرېږدئ،
تعلیمی مدیریت کې خبر دوی کتاسي و نارینه باسواده کوي تنها یو قسم باسواده کړي او کتاسي و خص باسواده کوي تاسي ټولنه باسواده کړي ده یو کورنۍ باسواده کمیرمنی ذکر ولري د کورنۍ جوړکله لحاظ مخ فکرنه کې بخصوص افغاني کورنۍ کې موږ معمولا ډیره کورنۍ ګډ ژوند لري البته خو کې خصوص لورونه انټرنډا او د غند ټولې او ژوند کې کوم دواړه طرفه به سواده ولر او یو بل درک نک او دا مناسبه ده فکر کوم چې ډیر زیات چیرین ولري مست شي دای دی بس به سوادی لغه ذهنه د سینه پسینه د تفکر راغلی ده او موږ یو خزو ته د نه دی ویل شي د کولای شي ځان ته فکر ولري دي ځان ته حقوق ولري نو دی فکر کوي چې زه څنګه یم غورم دغه سیده ماسته ورځ تیر کړی باید غورم دغه تیر کړی کاغذ د کړی وو کې پوسی سي ولا دغه د زخم ذکر کولای دوی پیږي چې نه ولان غورم انسان او زم انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم زه کولای شم خبر ولرم او زه کولای شم خپل خبر ومنم غورم باید خپل ځان ته بین نظر ولې فکر کوم دا ډیره ایده تا خپل کورونه کې دي د دې بای سي د تاتر خاله حسد راکم
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیو کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeorl.org